دي خو نیولو او استلو یې د کلونو هیله او د دوی د کیسونو د پروسس کولو پروسه لجدي خطر سره مخ کړی ده. د کډوالو د حقونو د څار ادارې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري او د کډوالو نړیوال سازمان او د متحدو ایالاتو، کاناډا، جرمني، فرانسې او استرالیا په ګډون د میامشتې دنې پروګرامونو لرونکو ټولو هیوادونو غوښتي چې په دې برخه کې سمدستي اقدام وکړي. دې سازمان ټینګار کړی چې اوس د نړیوال پیوستون وخت دی، کډوال مجرمین نه دي او د تعقیب او ځورونې پر ځای باید ملاتړ ترې وسي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغانانو د ویزو د تمدید د بهیر له درولو سربیره د دوی د نیولو او شړلو بهیر هم چټک سوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR د معلوماتو له مخې د روان کال په ترڅ کې له 300,000 ډیر افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي.
په کابل کې یو شمېر نجونې او ښځې ادعا کوي چې خپلوان یې د طالبانو د اصولو له مخې د حجاب نه مراعاتولو په تور نیول شوي دي او کورنیو یې د خوشی کېدو لپاره د نغدي جریمې ورکولو ته اړ ایستل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې ځینې ښځې او نجونې ان په نامعلومو دلایلو نیول شوي دي. د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم ویلي ځینې هغه ښځې او نجونې چې په وروستیو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي له خوشی کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې لزراز راس تاوتریخوالو سره مخامخ شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
در کل فامیلیش ترسیده، قصد فرار داشته باشه که یکان جای دیگه بوده.
در کابل کار دلویدیز دشت بچی سیمه و اوسیدون که در چه ادا کوی یو چلی ریس کلن نخ پلوان او گوانده چی تازه و دسه وینا ویده دره ورسی مخکر طالبان و حکومت دامر بالمعروف او نهی انیل منکر وزارت محتسبان و در حجاب نمرات ولو او در دی بخبره در نور و نامعلوم و دلائل و لعمل بندی کرده و د دې پر بنسټ د غناوی کورنۍ د خوشکېدو لپاره د 50,000 افغانۍ نغدي جریمه ورکړې ته اړ ایستل شو. د ازادي راډیو ته وویل
یک عروس بود بس اور گرفته بود وقتی که از چش پول گرفته بود بس دوباره لیها کرد.
دست از مغل دوستانو او یو گوانده چه نوی نوی دانی ولی و ده 500,000 افغانی و ده جریمه ده ورکری پا مقابل که آزاد اکلا. اصلی دلیلی معلوم نده اوس موگ خزه هیت لکورنو سوزه کچه دیر ویری گود دست دوی لپاره کورنیو که ننگ کیگی کس هم حقی نوی حجاب کرده و خوبیای هم نیولی و دا ده کور پا سودا پسی و تلی و څلور ویشت که 15 کاله نه ده کورنۍ ډېره ویریږي اوس هم د تېښتې قصد لري چې بل ځای ته ولاړ شي.
دا میرمن دا ادعا هم کوي چې د دې خپلوان او ګاونډۍ د خسرګنۍ کورنۍ خورا غوسه ده او دا ناوې هیڅ چا سره خبرو کولو ته نه پرېږدي. دا هم وایي چې څو ورځې مخکې دا او خورې له کوره د موبایل اخیستو لپاره بیرون وتلې وي چې په خبره یې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبانو لخوا د رنګه حجابونو له امله سختې ګواښل شوي او اوس یې د کورنۍ لخوا هیڅ بیرون نه پرېښودل کېږي. د کابل ښاري وی بلې اوسیدونکي هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادا کوي چې د کاکا لور یې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا دوه شپې په حوزه کې بندي کړل شوې وه چې اوس له سخت روحي خفګان او کورنیو ستونزو سره مخ ده. دی د نوم او استوګنې د سیمې د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
یکی از دخترهای کاکا هم که بسیار د حجاب خود ماکم بود د گشت طالبا برابر شده او را بردن.
زما د تره یو لور چې خپل حجاب مراتولو کې ډېره کلکه هم دا خود طالبانو په نیولو کې برابره شوې د دې لپاره چې افغانستان کې سنتی ټولنه ده. زما د کاکا کورنۍ نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي. د کاکا لور مې چې دوه شپې حوزه کې بندي وه په ضمانت را خوشې شوه اوس یې رویه ډېره خرابه شوې. کور کې ځان بندي کړی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
د یادونې ده چې د ځینو نورو نیول شویو نجونو کورنیو او دوی خپله ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کلتوري ستونزو او د طالبانو حکومت لخوا د دوی په اده د ورکړل شویو خبرداریو ویرې له امله له رسنیو سره خبرې نسي کولی او نه هم خپل غږ اوچتولی سي. تازه د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو مجمع هم ویلي چې ځینې هغه ښځې او نجونې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دي له خوشې کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونو سره مخ شوي دي. دې ټولنې په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې نیول شوي ښځې لږ تر لږه درې شپې او ورځې په زور په بند کې ساتل کېږي. د دې مجمع ویاند عبدالله احمدي د جولای په 14 د مجمع په اکسپانه په تصویري بڼه دا بیان لوستی چې پکې ویل شوي
با خشونت و آزار و اذیت در خانواده‌هایشان نیز مواجه شدند.
ځینې ښځې له خوشې کېدو وروسته په خپلو کورنیو کې له تاوتریخوالي او ځورونې سره مخ شوي دي. دا پېښې د بشري حقونو، انساني کرامت او د ښځو د حقونو له بنسټیزو اصولو پراخه او سیستماتیک سرغړونه خي او د خپل سری نیولو له واکه ناوړه ګټه اخیستنې او د مالی موخو لپاره د مذهبي ابزارونو په استفاده ټولنیزې ځپنې حسابېږي. موږ د افغان مدني ټولنې بنسټونو په توګه ټینګار کوو چې دا اقدامات نه یوازې د ښځو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته جدي ګواښ پېښوي، بلکې د ښځو او کورنیو ترمنځ د کورني تاوتریخوالي، ټولنیز محرومیت او عمومي ویرې د زیاتوالي لامل هم شوي دي.
د دې ټولنې په خبره د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په خپل سر په کابل کې ښځې توقیفوي او د دوی د خوشي کېدو لپاره غیر قانوني له 10,000 تر 15,000 افغانیو جریمه غواړي، او په خبره یې په ځینو مواردو کې د ښځو او نجونو ګرځنده تلیفونونه او شخصي اسناد ضبطوي او کورنۍ د بیرته ترلاسه کولو لپاره تر مالي فشار لاندې راځي. هغه څه چې ځینو نیول شویو ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. د ټولنې له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو او د ښځو د حقونو له سازمانونو غوښتي چې باید زر تر زره د طالبانو د دې اقداماتو مخه ونیسي. د دې دعوو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د کابل امنیه قوماندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ خزانه د نیول سوی او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل سوی ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سی سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، د شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلیم، په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمرې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډیری لوستي ځوانان له بیکارۍ شکایت کوي، د 1400 لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت غواړي چې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. نوموړي آزادي رادیو ته وویل باید د دوی له استعداده د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمېر افغان ځوانان هم هلوکان او هم نجونې شکایت کوي چې د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو اوس کار ورته نه پیدا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اداري مرسیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي نن ورځ افغانستان په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
انشاءالله دی ولسته د خلکو ته خدمت کوم.
سید موساوه د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره. د دې طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمینه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه هم بیکاره دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمینه برابره کړي تر څو وکولای شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند بلا خوز کاره ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه خودلو او وخت بدلولو په شرطي ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو او پانتونه ویلو بیا دغه هیله مولاره چې موږ خپل ځان، خپل کورنۍ، خپل هیواد، خپل خلکو ته خدمت کو. ډېر کوښښ مې کړی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ د پوره نه دنده شته، نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان درفا په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو ستا کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. د هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
صنف اول ال صنف دوازدهم
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډېرو سختو شرایطو کې مې خپل ماستري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي، نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي، نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاینه غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډېری دولتي ادارو کې خپل کسان چې یوازې د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري ان د ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړي دي. هغه تورونه چې د دوی بیان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړي دي. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بېکاري پراخه شوې. ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو، ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په اوسني تعلیمي سیستم کې د جنسیتي تبعیض څرګند بره د ټولنې نیمایي برخه د څلورم پر لپسې کال لپاره د زده کړو له دوامه او په تعلیمي ډګر کې د سیالۍ له حقه محرومه کړې ده.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله
د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
په اوسني تعلیمي سیستم
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې وروستیو سیلونو د سرو مال ډیر تاوانونه اړولی دي. په خوست او بدخشان ولایتونو کې سیمه ایزو طالب چارواکو آزادي رادیو ته وویل چې دغه سیلونو خلکو ته جدي تاوانونه پیښ کړي دي. ځینو سیل ځپلو د ضروري مرستو د نه ترلاسه کولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا پر اساس کړي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په وروستیو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلونو خبرداري ورکړې وو. نور حال په دې راپور کې
پرون بل ورځ رئیس راغلی دی. پرون رئیس ډېر زیانونه اړولې دي.
د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د چهارشنبه په ورځ د زمري په لومړۍ نیټه سیلابونو ورته پراخ زیانونه اړولې دي. د چینو غوښتل نومې راپور کې خپور سي. د پنجشنبه په ورځ د زمري په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې دوی ته هیڅ مرسته نه ده رسیدلې.
بل ورځ راغلی یو خلک دم زیان نه وغو. پرون رئیس بخي زیات زیان وښلل. کله ته وایم صرف ماته یو 15 لک زیان وښلل چې زمکه را نه خراب کړی ده. نه هیڅ مرسته نه درغلی. پرونه راسه دا غر نه شوای ده.
راپورونه وایي چې وروستیو سیلابونو د پکتیا، بدخشان او خوست ولایتونو اوسیدونکو ته هم ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. خوست ولایت کې د طالبانو د والی ویاند مستغفر ګربز د دې سیلابونو د ځاني تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په خوست کې د وروستیو رښتونو او سیلابونو له امله دوی پښې رامنځته شوې دي. چې په سپیر ولسوالۍ کې ده یو کور چات ګرځېدلی دی، یو له امله یو تن وفات شوی دی، دو تنه ماشومان زخمیان شوي دي. پکتیا مربوط لکه تیږي چې د ګرد ولسوالۍ مربوطات راځي ده. څخه څخه درې تنه راوړي وو چې بیا نظر شپوټ ولسوالۍ د خوست نظر شپوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د خلکو له لوري نیول شوي دي چې دوه کسان خپل ژوند بایللی دی او هغه یو کس چې دی هغه ټپي شوی دی.
په ورته وخت کې د بدخشان ولایت سیمه ایزو چارواکو هم په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله د زیانونو اوښتل تایید کړل. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO تازه ویلي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان څو ولایتونه سخت زیانمن کړي او یوازې په میدان وردګ ولایت کې له 4200 ډیر کسان اغیزمن کړي دي. دغه سازمان درې ورځې وړاندې هم په خپله اکسپانه لیکلي و چې په دې ولایت کې له 50 څخه ډیر کانالونه او 800 پنځه اتیا هکتاره کرنیز ځمکه هم زیانمنه سوې ده. تر دې مخکې د میدان وردګو او لوګر ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومتي چارواکو او مرستندویه مؤسسو د مرستو غوښتنه کړې وه.
د ازادي میلمه
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که په پیل کې راته وایاست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شو او له زده کړو پاتې شوي؟
سلامونه فریده جان، تاسو او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسی. طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېره یوه سخته ورځ وه او نه هېرېدونکې ورځ وه.
در امتحان مو په هغه ورځ بیا ورکړو
ډېر جالب وو، ځکه چې په هغه ورځ ما یعنی دغه ورځ نه زه ډېرې بدې خاطرې لرم. په اولو کې زما د نږدې ملګري مور وفات شوې وه چې د هغو ته هم خفه وو په دې کې. یعنی یو امتحان مو ورکړلو خو که څه ښه وو څه بد وو، دلته ډېرې خبرې وې چې طالبان غندې ویره وه. امتحان مخلص شولو، کله چې امتحان ووتلو مکتب کې ډېر حال مغال وو او موږ ته دا خبره کېده چې کورونو ته باید لاړ شو. یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دغه فضا چې وه ډېره یو سپیره باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوي وو.
دغه نه مخکې چې تاسو دغه ورځ تجربه کړئ یا دا ورځ وګورئ، داسې باور دې کوو چې طالبان به کابل ونیسي؟
یعنی تر اوسه ما په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې، موږ وایو دا یو تیر وخت دی او هېڅکله امکان نه لري چې بېرته دا وخت تکرار شي. موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو، کلونه کلونه باندې وخت تیر شي، هېڅ مو فکر نه و کړی.
په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي؟
هېڅ کله دا خبر مو هېڅ کله په ذهن کې نه ورغلی. ځینې خلکو به کیسې کړلې چې طالبانو په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هېرېږي زموږ یو خپلوان کیسه کړله، ځکه څه هم ډېره کوچنۍ وم، هغه به ویل وایي چې طالبانو دغسې حکومت و چې د ډاره به چا دسې نه شوای کړلی، هغسې به یې نه شوای کړلی. یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا به زه هم په یو داسې چاپېریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به یې طالبان.
له هغې ورځې نه را په دې خوا تر اوسه پورې دا دی څلور کاله تېر شول، په کور ناست یې، څه کوي؟
تقریبا یو دوه درې کاله خو مې رسنیز فعالیت درلودو، خو اوس په دې وروستیو کې د ځینو ستونزو له امله د رسنۍ نه هم محرومه شولم. اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم.
په کور کې چې ناست یاست یوازې د کور کارونه کوئ که نه خیاطي، نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړی؟
اولا نه، هنر خو مې نه دی زده کړی، ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دوته مخه کړې، مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي، شعرونه ویل یا هم دې ته ورته نور فعالیتونه. او د کور کې مثلا ما نوي نوي اشپزۍ زده کړلې، مثلا د کور نوي نوي کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو داسې، خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړي.
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې ولته سی وپوښتم او شاعرۍ یادونه مو وکړه، که بیا مو په پای کې غوښته کوم شعر له تاسو واورم، ذهن ورته ځان آماده کړئ. اوس که راته وایي په مکتب کې چې وایي د مکتب کومه خاطره هم صنفیانو سره په تماس کې کوم څه درسره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې د ساتلی وي؟
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېره ګرانه ده او زه هېڅکله نه غواړم د لاسه ورکړم او د ځان نه ډېر د هغو محافظت کوم، هغه زما خاطراتو کتابچه ده چې ځینو د مکتب هغو خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلي دي. او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواده بهر دي، په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي، زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلي دي زه یې لولم. یعنی واقعا زه یو ښه حس کړم، خو هغه ښه حس ما وژنیم بېرته زما زړه ډېر خفه کوي، ځکه چې هغه یو داسې وختونه وو چې په هغو کې ما ته دوی داسې خاطرې لیکلي وي چې هیله ده یوه ورځ موږ دې ځای ته ورسېږو، زموږ دا هیله پوره شي، تا دغسې وویل دغسې وشي. او زه چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټولې هیلې نیمګړې پاتې شوي دي.
د یم صرفیان سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه د ډیره شوخم په مکتب کې نو کله به یو صرف ته تبدیلی دو کله بل ته نو د دواړو صنفو نه درې درې ملګري راسره شته دي پیله
په واټساپ کې خبرې کوي
او په واټساپ کې کله کیسې کوو کله خبرې کوو نو همالته مساتیر وي او یو دوه ملګري دي چې کله کله له نږدې هم ورسره وي
د چالاکۍ او شوخۍ دې وویلې بیا لایقم وي که یوازې شوخه وي
ښه وم یعنې په غو ډېره ټمبلو شاګردانو کې نه وم خو د دغه څه خبره ته ېدو اول نمره ته وم نمره سره ډېره ګرځېدلم ځکه چې مثلا دومره لایقه نه وم چې زه وایم چې زه ډېره با استعدادم ډېره لایقه وم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نه وو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوی وم ښه وم نو ګزاره مې کړله
یاد شي اوله ورځ چا ښوونځي ته وړې وې
او اسم کله مې نه یادېږي زما مور مریضه وه نو د ما د موږ همسایه وه هغه زما صنفۍ وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وم ښوونځي ته بوځي کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروان میکي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده نو هغه په مکتب کې شاملوله راز ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم مور مې څه پیسې مثلا واکسینو دپاره او کار دپاره پکارې دي هغه یې ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته د مو مکتب چې و په نسوان وحدت مکتب د ډېر ښکلی پارک لرلو کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنې زه د مکتب نه ډېر هغه پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بیخي نه هېرېدونکي ورځ وه هېڅکله مې هم دې یاده نه وځي
له غېره وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم بیا د ځینو ستونزو له امله مثلا موږ د صنف تعداد ډېر وو یا مثلا نګرانه پنه پیدا کېدله مې موږ ټول تقسیم کړلو بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه زه بل څه صنف ته شوم زما د مای و لور وه ستوری نومې ده هغه بیا بل صنف ته شوه کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنې موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم یعنې تر لسم صنفه پورې د مروې څخه وم
تاسې یادونه وکړه چې ډېره لایقه نه وي ساسې په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېره لایقه وه چا چا ته نقل ورکولو که نه
خو دا خبره ده په دو د ملګرو په ګروپ کې ده مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړو کې زه لایقه وم
تا بیا نقل ورکوي چا ته
او ما نقل ورکوم خو دا د عملو مې بیا ښه کار نه کوي چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم وایي چې دې نقل راکول
تاسې کوم مضمون کې ډېره تکړه وایي کوم مضمون وخت زده کېده
ساينس پښتو داس مده خوښ مزمن نو ټول مې زکه ته خو چې مې چې زکه ته لغار یو زی تو خره پورې مې زنه شو
اوس هم پوي کې چې دوه دوه څوک کې
ګول دی خو څالو ور کې خو نور پښتنه ته باندې چې زکه چې دی زی نه مې خوښ کیږي او نه مې زده دري
شبانه جانې کې په دې اړه ته وایې د خوانځي سربېره په کور کې چې وسی استي و مو ویل چې اش پزیم بورنګ رنگ زده کړی دا څه په خې څه دې زده کړی دی
پلاو منتو آشک زما اسم ایدیگی یعنی کزه ارزا کنم لوبیا یادم لوبیا
دا بخول موس ورت زده کرل
زگه چه مکتب وقت که کچنه ایوام زه مکتب که مثلا زه پینزه کلان هم چه مکتب که چون تلسم سفا پوری کل چه وسم زه خاطره ری یاده وام ده یه دلسم زه خاطره کلکه اینو بیویم چه یعنی موتون را کلا وام جاهل و پیس نپویده اما کلا کلا هم زور نمو پاک وارتم زر مند پرس بانی مثلا چه کم خبر بوش بلا دا تیر ورز و کنم ده ما لوری و خبر یاد که وی چیز می نیریگی و ورز ما آزری کور تروره و ده مکتب آزری وی ما ده مکتب که ویری و که تا آزری ده مکتب کور تا یه سی کور مو رخمی و ایسا تا سبا پوری پده فکر کم جده آزری چرا خمیوسم چی کور مو رو نخمی
و خیلی جالب بره ده جورنالیزم ده فعالیتونو پارا مورتا وای چه وقت مو ده فعالیتونو پیلی کرل ده شو قلقه ده جورنالیزم سرا ده لکم زیر غلی
کله چې په مکتب کې موږ زما ډېر خوښېدل مثلا انانسري وکړم د پایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم زه کوچنی وم په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم، هیچا وخت نه راکولو او د دې نه ډېره زه اورېدلم. زموږ یوه صنفی وه د لغمان وه، نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کې دا سرفیلي به وایه، هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم، نو بېرته مې مکتب نه روشل. ما فکر وکړ چې زه باید حتماً په هره طریقه وي، زه باید رسنۍ ته لاړ شم، زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریاله یې. نو د هغې ورځې وروسته ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ. د هغې نه وروسته زه لمر تلویزیون ته لاړم، بیرون رسنۍ سره مې کار وکړ. او یین د ما د ژوند تر ټولو خوږه خاطره این چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم وه، او کوم کالونه چې ما دپاره ډېر ښکلي و بعد د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هره ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو ووینم، مثلا با ایژوکیشن که هم کار کرده شاگردان و مهربانی و اینم چه سمره مهربانه و یعنی جوانده یاو ده جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغ لکله چه مکتب مخی نه خوب وقت کده چه طالبان با افغانستان وقت نشوه و بیرته ده اینجون و مکتبانه نپریخ برنه ما قصد وگر چه اتمن باید ما تسکوی خبر یاله ده خبر با من چه کده پا کور که کرده کلار به مرتبه خانه لوری اوس که مکتب ندی ویلی خلکو مکتبو نویلی کم زایتا نشی دسته دلی او تو مکتب ندی ویلی تو سر اقام رسانه ای تزی تو سر اقام تلویزیون تزی و بس نووی خواستن توانستن
است. سم رو حتی مو وکره چه و توانی دی رقری رسانه ای تزان و رسانه ای سر رو دیش لکسنگش تاتی دوانو وکره فارغم نویل مکتبه
وقیل دا دیر سخته و اولا کمو دا خبری تا بدون دیدونه چیز دا مکتب نفاریقه و میانه و ملتاس و پختانه و مثلا دیر خبری پکی رازی که چرت یو انجلی رسنه تلارش پختانه که دیر غیر تایی بورته بوریگی. نو لومرای ما دا خپل طولن خلق و دا ذهنین و سره، یعنی دیر غیر مبارزه میکاری چی باید زان دیر قوی کرم و سلاغه چی زرسنه تلارلم دیر مثلا دوزه چی کلا درستانه دلارم اولی ما تویل چه تری مکتب نفوری غی ما سیل چه نه مثلا ما تویل چی بی امتیاز با کار کرده سو بکی هسته بکی خب بودی و توانه ایدم چه رسم دی تلار
پردوک بی امتیازم و بیا کار کرده که نماش ما مخیسته
اپا بلو کشمی بی امتیاز کار کرده ده یوتیوب که نسم کار کرده نو تقریبا شپگ میشته نو اغس بی امتیاز و اتو تبدی چه ما کرایم دی خپل جیب نوار کبالا.
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله؟ ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوې او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوې.
یعنی زه که وایم زما پلار ډېر مهربانه انسان دی، د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي. هېڅ هم نه دي ورتلي که پیسې به وې که به نه وې. یعنی تاسو پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شول، نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتی دي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایې دپاره. ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا له کوم وخت نه چې ښوونځي بند شوي دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې دي سرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول لکه یو ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خو داسې غوښتنه نه ده کړې؟
زما نه خو الحمدلله خیر یو دوه ځلې شوي خو بیا چې ما قناعت ورکړی منلی خو د صنفیانو مې د ملګرو نه مې د ډېرو نه خبره شوې. ما ته حتی داسې نجونې وي چې زما په یاد کې ته ما نه هم کوچنی وي زه اوس خبر شوم چې هغوی د اولادونو څېتنې شوي ودونه یې کړي دي اولادونه لري.
ستا په باور باندې دا نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت
وکړي؟ زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول داسې یو کال نور کولی شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم. آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې؟ یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي. مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې؟ ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي؟ ته څه رقم غواړې خبریاله شي؟ ته څه رقم غواړې یوه ښوونکي شي؟ په کوم طریق باندې؟ نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع کړي.
یعنی ستاسې په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کېږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي؟
زما په نظر هو ځکه ژوند ته نور ورځ د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته. مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی. مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم. هغوی ته وایي ته په کومه ډاکټره کېږې؟ درس نشته، مکتب نشته، پوهنتون نشته، ته څه رقم غواړې ډاکټره شي؟ ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم. هغوی د تا نه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګري دي یادې کړي، دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې؟
خبر نتری لرم، فقط دومره خبره شیر. مثلا چه ما تولی شیر چه که بانه نامزاد شوه یا در نامزاد شوه یا در فلانه لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه، دومره خبره شیر. نورزه کمه اری کنه ورسه لرم چه زه پویشم چه چومره بخوشحال. خلا یو دو چه خبره ایم، یو پکر دیر خفه دم، خب بله خیلی خوشحاله دل خمجه بودم.
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار هم رانه وړي یو کال نور په کور پات شي ښه ده شو واده وکړي، په دې فکر کړی؟
پدې خو مې فکر نه دی کړی. یعنی ما ټول فکر چې کړی دی وایم چې زه هر څنګه چې کېږي باید درس ووایم. ما څنګه چې کېږي لکه څنګه مې چې مکتب نه وویلی زه خبر یاده شوم، همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم.
د دې لپاره دوی بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دی ورته پیدا کړې؟ آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي او دا هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده. او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کېږي. ما څومره تجربه کړې ده آنلاین زده کړه نه هېڅ نه جوړي. موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و اوس ورځنه هېر شوی دی. ځینو مکتبونو کې وکابل کېږي نو په هغوی کې چې کله کورونا په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو. یعنی زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی زده کول. آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وصل نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه پکې.
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي؟
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی. خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي.
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه، دغه پروګرامونه چې تاسې ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله، د دې محتوا موضوع څه وه؟ په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه؟ یعنې ستاسې فعالیتونه په کومه برخه کې وه؟
په یو لومړي یوټیوب چینل کې خو چوز ما خپرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وه چې دلته ما شاعران په اړه معلومات ټولول بیا مې هغه وړاندې کول د هغوی شعر به مې ویلو. ورسره هغې څومره چې وخت وتلو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېرېدله. یعنې څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویل او څومره چې د خلکو خوښېدل مې لیدل چې زما شعرونه یې خوښېدل همداسې ورو ورو زما د شعر او شاعرۍ سره علاقه ډېره شوه. تر دې چې ما د طالبانو نه مخکې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده وو چې د هغو شعرونه هم زه ډېرې جالبې خاطرې لرم. خو وروسته له هغې ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعرۍ سره مې علاقه ډېره شوې.
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو؟
هغه ډېر جالب شعر وو زما د کاکا کې د هغه یم ډېر خواسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی وو پکې. خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مجانان یم دا ځای ډېر جالب وو هېڅکله مې نه هېرېږي.
اوس چې تاسې د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به په همدې راڅرخي چې جانان او درد او غم په همدې مسایلو باندې.
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې وایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي.
تاسې اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر ووایې؟
دلته یو شعر دی راسره دام چې دی د نجونو لپاره دی نو تا به تاسو ته ووایم.
مهرباني اورو.
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی؟ ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه. اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړیږي.
که په دې اړه ته وایې شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره دیم علاقه ډېره زیاته ده، آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي، نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړی دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته؟
نه، یعنی په دې کې چې زموږ کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکره کورنۍ ده، په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې، یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي، زما پلار دی، زما مور ده، زما ورور دی، زما خور ده، یعنی موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي. خو ما ته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې، ولې ځې برعکس؟ مثلا زه کوم لرې ځای ته تللی یم، زما سره مې پلار نه و، تره مې راسره تللی دی. او خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران هم رسنیز فعالیت لري. او نور کومه ستونزه نشته، د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم.
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي، هغوی کسان چې کار کوي، تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا ښځینه خبریالانو ته په کومه سترګې کتل کیږي؟
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم، په افغانه ټولنه کې، بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي. دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي. مثلا دا چا ولیدله، د دې مخ چا ولیدو، نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي، حتماً به دلته کومه ستونزه. یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي.
سره له دې چې په دې دومره ستونزو باندې خبره وي، بیا دې ولې تصمیم ونیو چې ته هم باید حتماً دې برخه کې کار وکړې که شوق علاقه ډېره ده؟
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم، یعنی ما په اولو کې فقط، یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه زه رسنۍ ته لاړم، زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې، دغه ستونزه ده، دلته ده. خو اوس هم پښیمانه نه یم، یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي، وایي د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کېجګوي دي. نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي، هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي. دغه وایي چې که موږ مړه شو، که څوک خبر شي چې آسمان وریځې ولا که موږ جنازې ته راشي، نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالی لاندې کېږي، موږ یوالې په قصه کې شو. موږ باید خپل ځان ته وګورو، موږ مثلا چې خپل رب ته مو، خپل ځان ته مو، خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو، باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو.
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي، هغوی له زده کړو پاتې دي، دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مندې اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي، دوی کولای شي خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي، په هغو کې شاید په سلو کې 80% نجونې یې واده نه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي. زه یعنی زه چې څومره خبر لرم، هغه نورې چې زموږ نه سنې ټیټ دی او له ماشومانې دي، هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ، خدای مهربان دی، یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي.
ډېره زیاته مننه کور دې ودان، ژوندی اوسې شبانه جانې، چې وخت پرېښود راغلې پروګرام کې در سره خبرې وکړي. هیله منده یم چې یو ورځ وتوانېږي، کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي، کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي، ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي. مننه،
ډېره زیاته مننه ستاسو نوم چې ماته په خپرونه کې وخت راکړ.
دشنو خالونو رو گدر لٹشو، غم پا کابل غم پے خبر لٹشو، دیر غلگرو سلونا یخشو کنا، دخا پیرو د وطن غلو چھو، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا،
ಸಮಾಜಾನ ಜಾನಾನ್ ವತ وطنا افغان وطنا زما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجه دورنا اب دشمن اور شا ساد وجه دورنا اب دشمن اور شا زما جانا جانان وطنا افغان